السلام علیکم د ازادي رادیو دی مازدګرنې خبری خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمېر ښوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. زه چا ته لاس وغځوم د پاکر؟
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښوونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو ښوونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، ځو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تېرو څلور میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي. جرمنی په تیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زما همکار دا خبرونه چمتو کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل شي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنی شوی و. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې اهداف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوتزل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دي هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړي دي او ډېرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت ته ورکړی دی چې دوی به ډېر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوتزل چې په قطر کې اوسي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی و. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلی دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې دوی 14 بجې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیښه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 کوټو د 14 له کبله سوي ده. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپینغر ولسوالیو کې تسلیم شول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعش ډلې د 15 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپینغر او اچین ولسوالیو کې تسلیم شوي دي. په خوست کې 4 کسان د قتلونو د پلان په شک نیول شوي. د خوست امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یو کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
4 کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول شول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یوه کان کې د چاودنې په نتیجه کې 6 کسان مړه او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یوه کان کې شوې ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان شوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ شول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لمړنیو نتایج له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لږې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشه شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي ودا او نور خبرونه بیا هم له ازادي رادیو ولولې پته مو ده ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د ښوونکو او د ډاکټرانو د تنخوا او د نور کړې استونزې ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ښوونکي وایي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې ښوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. ښوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د ښوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول شوي چې له امله یې ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګیو ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله یې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپله شخصا نه په کور کې وړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم. غیر د دغه 4-5 کال زما په دا استاذي کې کېږي چې زه استاذ یم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استاذانو د دې ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلی دي د 4-5 کال. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پاکر
چې دغه استاذان تقریبا د 4 میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرځه په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه. اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بالا صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیې د پوهنې مسؤلانو ته 3 ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی. د 12 ټولګي زده کوونکی یم. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي او مګر استادان په لانو دا اوس سلرم سات شروع دي. مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته دا ځکه چې د دوی معاشات نهسته. د دولت څخه موږ دا غوښتنه ده چې د استادان معاشات ورکړو. داسې استادان په دې مکتب کې سات هغه کریا والا یعنی کور په کریا نیولې د کریا واس نه لري. منجه کوان ته ورته غړی او ارڅ په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کوو سم کې دای سم استادان راځي او کده کچې اوس استادان موږ سره نه سم مشات ور کول نه سنو موږ به سر نوښته به تانې پاتې کیږي او بیا کرتلین کې نسل ته هم ایچ ان اس پاتې کیدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال بای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځان ستونزه په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د ژر هواری په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقه د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته کار خلاص دی هغه افغانستان بانک ته ورکړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دی چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې لپاره چې په افغانستان کې دننه په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرح جوړه کړې وه اوس میمنی بانک دا وایي چې ما ته خو حواله شوي ټول دي لیستونه هم حواله شوي دي استحقاقونه هم حواله شوي دي او میوان بانک هم دا ټول شان تللي دي خو میوان بانک ته هغه لایحې د وجې څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کوي چې هغه د دغه معلمینو د معاشاتو پروالی نسي کولی
د پوهنې ریاست مسؤلان زیاتوي ښوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکړل سي خو ښوونکي وایي تر څو چې د څلورو میاشتو معاش ورنکړل سي ښوونځي ته به لاړ نه سي په کندهار کې د ښوونکو تر څنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیر څو میاشتو راهیسې نه دي ورکول سوي چې له امله یې زیاتو خپلې دندې پرېښي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون د نو ورکړې له امله کاری اعتصاب کړی دی دا یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو همدا حال دی خوونکو وایي د ماشونو د نو ورکړې له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ناچاره دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکي ویل لري که داسې وشي پرانیستي ښوونځي به هم ورسره وتړل شي خو د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکوونکو ته یې د اسد میاشتې معاشونه حواله کړي او د نورو میاشتو معاشونه به هم ډېر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر ښوونکو کاري اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي که چیرې افغان ښوونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویره شته چې پرانیستي ښوونځي هم وتړل شي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو ښوونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه دور کول سوی دی تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس ایران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوسه هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلودې هغه همدا اوس له د هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي یعنې څلور میاشتې د دې پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډېری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر ښوونکو د شنبې په ورځ له دې امله کاري اعتصاب کړی چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړل شوي د کندهار ولایت د ښوونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی که چیرې د ښوونکو معاشونه تر دریو نورو ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو ښوونکی به هم ښوونځي ته ولاړ نه شي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د ښوونکو معاشونه حواله شوي خو د بانکي ستونزو له امله یې تر اوسه نه دي اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل کومو کارکوونکو چې خپل معاشونه نه دي اخیستي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزه یې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور یې وزارت مالیې ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي، د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټر خبري اژانس ته په استولې ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف ته په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤلان او ډاکتران وایي له تیرو څلورو میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له تیرو څلور میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلی او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیایي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په تیرو څلور میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید 19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیایي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیایي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهیې په خپل وخت روغتیایي توکي او تجهیزات ور ونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوي چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیایي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بله، د افغان جاپان روغتون تقریبا د څلورمه میاشته چې معاش نه داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت جوړ تقدیر شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واضح خدماتي پرسونل تم دا اوس د دې میاشتې معاش ورکړي چې د درې میاشتو د هغو هم پاتې ده او خلک ډېرې اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنیټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویو یا بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمری دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستیو میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډیری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډیر شمیر پاتې دي. افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روغتون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا وبا د اخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون په افغانستان کې د کورونا وبا خپرېدو وروسته په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوس مهال چې د افغانستان روغتیایي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیایي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې 60 ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له دې ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا وبا د خپرېدو اندېښنه پای ته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي. تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماتانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبرې وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې رپورټ کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکی سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یو شمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپلو اړیکو او له دوی سره د چلند په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې به خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکې یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبرې وکړي. د ولډام زونټاک ورسپانې زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کېږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغو غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان یې د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدی تلیوال ته چې په هر ډول لزنیو مهم هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومتي په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمینه برابرول شي، خو لدی ټولو سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمینه برابرولی شي؟ شنونکی شفیق همدم وایي لا هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال په ځانګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه ښځو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همداراز د نړۍ سره یو دوستانه او ښې اړیکې درلودل، نو زه فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړې توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډېره مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستانه د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا یې هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخکوه. په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دا لوبې زما همکار د مشال څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې راسره دی ګواخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډیرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سخت ای چې دوی ډیر رنزونه وکړي، ډیرې منډې وکړي، او همغسې هم شول. افغانستان کم رنزونه وکړل، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې. اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنزونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنزونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی اوټو په دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریځ به څه وي په دې تورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کار وو چې دا لوبه یې په لوی توپیر ګټله وی، چې مخکې د تګ چانس یې پیدا کړی وی. خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي، نو هغوی سیمی فاینل ته وځي، او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي، هغه درې لوبډلې لاور د مخه په سیمی فاینل کې دي. پاکستان دی، آسټرالیا ده، او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدی شي نیوزیلند شي. چې دا میچ کو ګټو، نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده. د افغانستان
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای، ممکن بل ټیم
بالکل وہ دا ہند ام ڈیر لیوال او چې افغانستان دا لوبه وګټي، ځکه چې دا ہند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبایلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله وو چې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله وو چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلند که د افغانستان نه دا میچ وګټي، نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلند مخکې ځي.
کله چې دغه لوبې پیل شولې، افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړله، او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې، هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره عمومي. ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې؟ کڅنګ
او هغه سیم وو، ترکیب هم د لوبغاړو وو. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغه چې کوم قوي لوبډلې دي، دا هغه په وړاندې چې کله لوبيږي اکثره دوی هغه سی لوب نشي کولای، لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کې. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلند او د نمیبیا نه میچونه وګټل، چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلې وتی، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغه سی لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور، ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی. بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي، نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا وری چې کومې لوبې وشولې، په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب، د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو، هغه یې روستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کېدله افغانستان مخکې لاړ، وای نه شو چې مخکې لاړ شي.
همدا شېبه چې موږ تاسو لوبه وینو، د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد. تاسو مخکې ویلې چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه چې یو لوبغاړی وسوځېد، خو بیا هم فکر کوي چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم. که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالینګ وکړي چې ډېر ښه بالینګ وکړي، نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي. خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلند به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخو، زموږ د ماشاءالله همکار په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو. افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي، او اوس دوی بیټنګ
کوي. ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې به دا واوري چې د افغانستان فوټبال فدراسیون وايي په دې هیواد کې روان وضعیت په پام کې